السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د ښځو ژوند تریخ کړی.
چکه میدان دل رحم الله سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زویا وظیفه وکم انداس ډیر خیانې چې څنګه اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوندي یتیمون وي.
د خوړون نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي لکبل پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي خلک بیا اردي له پاکستان یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي صحیح نه دی خوراک نه پیسې دغه نه اوس هغه طالبانو کوم کرایه مرای را کړه خو الا دی مونږ کرایه سهولت
په سرلای د چکر وخت دی ګڼ ځوانان د وطن میله ځایونو ته ځي خو ځینې بیا وایي تش جیب ورسره یاري نه کوي. نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد څېړې کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیاوې محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمېر مېرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوسمهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړې چې اوس له سختې لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل.
چکه میدان دل رحم الله سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زویا وظیفه وکم انداس ډیر خیانې چې څنګه اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوندي یتیمون وي. هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا وو نو ځي شي وکي مجبور دي چې سول وکي بیا و دريږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم نه یتیم د دوشم
است زه خپل څوتنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې ښځې بیا پکې نه دي راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیږد خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2015 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالر او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری له امله له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخکې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې، اوس هم د دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري. زمونږ ولایت ډیر لري پروت ولایت دی او لوی لارې هم سمې جوړې نه دي. دلته د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې دي. مخکې ډبلیو پی خلکو سره مرستې کولې، خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې. زما په ګډون اوسمهال ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکی نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي، صحیح نه دی خوراک نه پیسې. دغه نو اوس هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه، خو الا دی مونږ کرایه سهولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي. یو سرپناه مونږ ته راکړ سوی وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځېدلې وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 8مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په 2015 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دغه الوتنې د افغانستان لرو پرتو په ځانګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورټ ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنیو مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې ډبلیو ایف پی اعلان کړی چې ویل کمیږي، دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه دمونږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ونیسي او ډبلیو ایف پی خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي، دغه ناورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره یې د خوراکي موادو د بیړنیو مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په 8مه یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې د غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالي مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروز عزیزي نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. لکه نرمانیم لرو چې هغه ووایي نو په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېر دی.
د روزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله ارزومال دی چې وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډېر خلک هغه ته جمیلې کوي او موږ هم ځو هغه لرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه. هغه ځای ته موږ اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. لکه نرمانیم لرو چې هغه ووایي موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېر دی.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلک لکه څرنګه به چې مخکې امیر شاهد باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلل، همدارنګه دروټې ته وتلل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده. فکر دی غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت د للپورې ولسوالۍ اوسېدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزوری دی، بس چا سره چې پیسې او روزګاري ښي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي. سو خپل فامیل بهی، بچي هم بهی، ځان سره خویندې هم بهی، چا ودونه کړي ښځې بهی ځان سره، مور بهی ځان سره. موږ للپورې ته ډېر ځو، للپورې مین وطني مین دي. جال خور کو په خپلې را ونیسو، جنګې جوړه کړو، ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو. یا میان والا باندې پخو کړو، اکثره میان والا نیولي. نو بس دا اتصاد پورې ده، چا اتصاد خي خپل فامیل له چکر وکړي، چا اتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان په څه بلاړ شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري، خو کله ناکله د خاطر چې په کابل کې مشکلات ډېر دي، که څوک فامیلي کورنۍ لري ورسره بېلو ته تللی دي.
د غراز د کندهار ولایت اوسېدونکي پښتني هم زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دا ځوانان داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان پشان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت، ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکاري پراخه کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړ بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې سوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. د دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز به روز یک تنشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیدکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورسۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوي ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خپور کړی ویلي د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 283 مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره روان میلادی کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوی ټولې شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په روسیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمی ټوخی او سری سترګي دیوخ کی بهیدل د دې نخې علائم دي. واکسین د ماشوم د لپاره ډیر ضروری دي، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دا ډیر زړه دي خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پېښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، نن د ماښام له 2 تر 8 بجو په ازادي رادیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هیله ده چې تاسو هم ورته زنګ راووهئ. روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمېر غرنیو سیمو اوسیدونکو هڅې پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډک کړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو 4 لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کمی سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یی مکسره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بوتارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام ځکه چلل می ځکه دي که نه چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه ځمینه مسل ګولې.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګردې سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه دم د خاک وخته دي نه زیات ونه میګ د پټه غرکم کنه ول دي میګ دغه نه وربلې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري بیل تر ضرورت لري بیل سر باندې ته د بیل په خول تر ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې میګ زبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران میګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه میګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دا خو میګ بیا نه وای دا سې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې دا کومه غز نو کې استفاده از نو وخلی دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاد زاهب الله ارسلان وویل
پکې اورېد ګرد سره ورسوله د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي خو ان شاء الله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته دروند زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پته هیله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لست. په تیر وخت کې موږ د حجروی حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دې ته مثال معلومول چې دې نور اماده دي چې شوه کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروی ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو پاتې لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوو اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کېږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنیو حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسېږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې دی ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر